السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ترکیه یو لوړپوړی پلاوی روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونی کړي. رویټرز اژانس د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې ترکی پلاوی کې به د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانه او د استخباراتو مشر شامل وي. اردوغان دغه څرګندونې نن یکشنبه له باکو څخه ترکیې ته د سنېدو پر مهال وکړي. هغه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره هم کتلی وو. دا په سال کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو استانبول د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاوی د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وو، خو خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. ترکیه وایي ټوله هڅه یې دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژر تر ژره سوله ټینګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداری ورکړی چې افغانستان د چاپیریال له تخریب سره مخ دی. ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، د هیواد کې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو سیمو نشتوالي د خلکو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتو یو شمېر اوسېدونکي وایي تر دې دمه د طالبانو حکومت د دوی په سیمو کې د کثافاتو او د اوبو د مدیریت په برخه کې ډېر کم اقدامات کړي دي. له پاکستانه افغانستان ته یو شمېر ستانه کړی شوي کډوال وایي د ژمي پر نږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایرانه 1,50,000 افغانان بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. دوی مخکې ستنه شوو کډوالو ته د انسان د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. ازادي راډیو ته غوښتل. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدامات وکړي. د سوریې موقت ولسمشر احمد شره متحدو ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبه په ورځ د ولسمشر ډانلډ ترامپ سره ګوري. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگتن هغه د تراګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دغه ډول سفر دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلای شئ. سر مطلب مودا چې افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي.
وایي پر افغانستان د طالبانو
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د پاکستان راستن شوي کډوال وایي د ژمي پر نږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. امریکا ته د سوریې د موقت ولسمشر احمد شره او ولسمشر ډانلډ ترامپ سره د هغه دریدنې په تړاو هم تاسو ته یو ریپورت خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي.
وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې 24 کاله په بېلابېلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ خزینه قاضي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقت مو چه دندی للاس ور کری با دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوری لی زکا چه خپل مصارف پری پورا کرو موږ ټولې د خپلو کورنیو سرپرستانې وو، داسې حالت سره مخ یو چې له ویرې خپل ماشوم ته روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه، د پناه غوښتنې زرګونه فورمونه مې ډاکړل، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
دا مېرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. دی هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
رس بلی تموم محدودیتون دیری که من دیوی ترن والی پا توگه دی طالبان و پرادک پلدن در للاس آور کرد. پل همکاران می بیدن دو شول. دیره و بشر شول. دیره و گواخر شول. دیره دی هیواد پری خودو در شول. زی اوازی دی و قشر خبره کو. مگر دل تا طولی خسی اونجونی که دندلرون که وی کنه دی طالبانو لدی کرنو زیان منی شوی دی.
هڅه مو کړه راپور کې د مرکز سویو میرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل
دا ښځې چې د عدالت او قانون سمبول وي اوس په خپل د بی عدالتۍ قربان شوی دی. د بشری حقوقو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګۍ پورته له زده کړو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ور بشو دی افغان کډوالو حال به واخلو. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وایي د یخنۍ له امله ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایران 1,500 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دوی مخکې ستنو شوو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ژمی را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمیر کډوال وایي لدی عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شوې لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبره د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
او خیمو کې ژوند کوو، عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي. نو
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستنه شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زه خدا غدار وره چې هیڅ شی نشته د وسه حکومت راشن روپی چې خلکو خوړل وزدمه دا کارونه نشته دا او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی نه دی ورکړي ماجرو ته ټول ماجرونو د بدل د بس ټلیفون نو کې پرمې مرمې ولې کې نور چې نه ستل نه چې ور کوي شما نو نران لیاوا مسله چې کوم راوخ چې ډېر تبه څه چې ورسره بیا ډاکټرانو ته وخت سي.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزه چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېر افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکي حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړيږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل جمع د یخنیا او د دې د پیسو سہولت موږ نه لرو. سار کې ما شومان ژاړي چې یو سراوړي کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونم بيخي نشته، موږ بيخي تنګ یو، ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونه داسې محال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو اداوي هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د رسنیدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واکمنې بختره جانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لارې 2113 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوی. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیر دوه ونیو کې لګونډیو هیوادونو نګدی و ډیر زرا کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نګدی 1,50,000 کسانو ته رسیدي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستي 3 میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په 8 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه. په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر ل شپږویشتمې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې ل 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې ل 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال لپاره د اپریل تر لومړۍ نیټې ل 10,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د سوریه موقت ولسمشر احمد شرع متحده ایالاتو ته رسیدلی او د دوشمه پورز له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره ګوري. د سوریه دولتي خبری اژانس راپور ورکړ چې دغه یواد ولسمشر احمد شرع د شنبه پورز د یو تاریخي سفر لپاره متحده ایالاتو ته رسیدلی. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترګری له تور لیست لري کړ. شرع چې ځواکونه د تیر کال په وروستیو کې د بشار اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی د دوشمه پورز په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. دا په 1948 کال کې د سوریه تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته دغه یواد ولسمشر لمړی دا ډول سفر ده. د سوریه موقت مشر د می په میاشت کې منځنی ختیځ ته د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سفر په جریان کې په ریاض کې د لومړي ځل لپاره له ټرمپ سره ولیدل. د سوریه لپاره د امریکا استازي ټام باراک د روانې میاشتې په پیل کې ویل هیلمند چې اشاره به د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې د شاملېدو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. په سوریه کې یو ډیپلوماټیک سرچینې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي متحده ایالات پلان لري چې د بشري مرستو همغږي کول او د سوریه او اسرائیل ترمنځ پرمختګونو څارلو لپاره د مشق ته نږدې یو پوځي اډه جوړ کړي. لکه څنګه چې تمه کېده د امریکا د بارونو چارو وزارت د جمعې پورس احمد شره د تور لیست خلری کړ. د وزارت ویان ټامی پیګوټو ویل د شره حکومت د ورکو د ورکو امریکایانو د منډلو او پاتې کیمیاوي وسلو لمنځوړلو لپاره د هالو زلو په شمول امریکایي غوښتنې تر سره کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند ویل د امریکا لیست خد احمد شره استل بعد سیمایي امنیت او ثبات او امدارنګ د سوریه په مشرۍ او د سوریه په ملکیت کې یو جامع سیاسي پروسه واڅوي. تمکیږي شره به د سوریه لپاره چې دغه هیواد د 14 کلنې وحشتناک کورنۍ جګړې وروسته د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخ دی مالی مرستې وغواړي.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي کډغه دواړه گاونډیان اړیکی عادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکو بیل نورین سره مخ شي. د لارو بندوالي دواړه لور ته میلیونونه ډالر زیان اړولې او شاوخوا 8012 او تشلارې د لارې خلاصون تشي بشماري. کڅام د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادرات او ترانزیت پر بدیل لارو همکار کوي خو سوداګر وایي له جغرافیو پلاوه کڅام د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادرات او ترانزیت پر بدیل لارو کار کوي خو سوداګر وایي له جغرافیو وی پلاوه نوري وادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اساني نشي ډکوله. اسد الله لودین پرې دا ریپورت چمتو کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتې دي. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تش لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دي. نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور پانګوال سوداګر ترانسپورت امدارنګ نور بشری قوات چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغه ته هم ځانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تش لارې چې د دواړو خو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولر دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصا شو یا د چګه مارکیټ ته ارزښت متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څخه د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګراتګ لارې ورسته تر هغه وټړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ ورسته د طالبانو حکومت جوړان کړخه ته نګیده پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري خبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوزیان ووجل شول. کته هم د دوارو لورو د حکومتونو استازي لکتر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا چین ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوې نه دي بلکه د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیل لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولیکدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وشو لیندا میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولی کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې هم دلته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې چې سش کال په وخت کې د کال د پاره یې سلام مستون کې کال چې دي تخپل تازه مې وه هغه د دې پر معیار باندې راوست. ولې بعضي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي د جنوبي اسیا بازارونه دي او اوس موږ موسم پخ سره لوي او چې د بل ځای مې وره وړي ګران تر کوم دي لکه هند پاکستان سریلانکا بنگلاديش موږ وګورو صادرات کو دا غځي به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یا د بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېر پزړپوري ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل ورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایي کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب د ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بند شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ترسيږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظي په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچا په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچا ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هوارې او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمواله راغله. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کابل هم اندېښنه ښوولي چې په دې یواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو د جوړولو کچه لوړه شوې. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر ساده دی. د پولیسو لپاره مندل ګران دی او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مهال نه زیانمنېږي. پور همدار زیادونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کار کېله لبندیز ورسته د کرنیزو ځمکو کاچا راکم شوې. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کار کېله د بندیز عواقبو ته کتنه شوې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبد الله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلې دي. عبد الله چې د اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دوی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به څه ورپیښ شي. د عبد الله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه، خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي، بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
لباتریس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې ورسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو این او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ رادیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است تر کول امي ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز جدی په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او خیز مکی لري. حتی داسې سیمې هم لري چې زمکی لتیرو سلو کلونو راهیسې نه دی کرل شوی، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې زمکی لري. زمکی یې تیګې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیځ په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خود کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور لغزنی نیولې تر هراته پورې پرتی سیمه چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیځ په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
زمکه هغه وخت شاړی کی په افغانستان کې څالته وبورونه رسیدي، شپږ لاوه میاست کیږي چې په جنوب غرب او ځکه باران نه رسوي، چې دا خپل باعث دي چې زمکه شاړی شي. راځي چې کوکنار کل کیږي، دا دوه فصل زمکه دي. یو فصل به مخ کې تنا کوکنار کل کېدل، دویم فصل به بیلغه نه شاړو، یعنی دوی به چینه کړل. فرزند لوزات ولسوالی چې ډیر وچکالې ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډیر شان لبین تللی او دا باعث دي چې زمکه شاړی شي. د ما په فکر تخیرات اقلیمی کمبود دی او بو ډیر ترول لري نه د کوکنارو نه کړل.
د یو ان او ډی سی د راپور لمخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکل د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې د غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فرا او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوې دي. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوې دي، چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د زمکو کارل ډیر سیوی دی په افغانستان کې، ول په دې چې هغه زمکه چې په دختو کې وي اوس تبدیل سیوی دی په خیراز زمکو، لکه دختی مناطق لغزین نیول تر هرات او پور اکثرا داسی می دی. بعضی خلکو دا نوې سیستم چې هغه قطرهی سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضی سیمه دی، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کوم اوبو مونږ کولای شو چې ډېر اسمکه آبیاري کو. سره له دې چې یو بل منفی فاکتور دا ده چې د اسمکه د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفی تاثیرات دي، اما اسمکه اوس سره شیرازه سی وی دي.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې همدار از راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کاروانګرو اوایت هم تقریبا نیمایي شوی دي. د راپور لمخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو اواید 200 شپېته میلیون ډالر او په داسې حال کې چې سکل د دوی اواید یو سلو څلور دیرش میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادۍ رادیو سره